سلام نو وخت مو بخیر د ازادي په صفو کې وړاندې به زموږ همکار ښاغلی اجمل صدیق تاسو په افغانستان کې د بشیر مراسم سره خپل خبرونه وړاندې کوي. اوس هم راګرځو خبرونو ته. په کابل کې شمیر خبرندوی ټولنو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته تاسو بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د دغو خبرندوی ټولنو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې وډالۍ ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې د روسیې له بازارونو 390 داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د طالبانو په وینا د راغونډ شویو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي چې د لړۍ په پلازمینه کې پیل شو او ژر به د ولایتونو پلور هم وغځیږي. د چین، روسیا د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو غوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په دروي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسلې د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د 14مې سرمشریزي د پای په اعلامیه کې د ښځو نجونو او د دغه هیواد د بیلابیلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. همدارس په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفي بشري مرستو پر وړاندې هم ټینګار شوی دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې روسي 14 غندلې ده. خغلی کرزی په خپل ایکسپانه کې دا په خیبت روسي عمل بللې ده. د دې 14 په پایله کې چې پرور مسپخین د اکتوبر په 23 نیټه د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په غنګونې سیمه کې وشو دوه کسان وشل شو دي او لکټر لګې ولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپین شو دي. په خپل رسنوي کې خبرې شوې ویډیوګانې خي چې 14 د جمو پلورلو په یو مارکیټ کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده. روسي خبرمدا چې د افغانستان په چارو کې د قطر زنګړی استازي فیصل بن عبد الله الحنزاب په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري لا استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم ل اړمن افغانانو سره څنګه سمم راست کېدای شي. دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړ چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغی اداري یا اوچا طالبان تورن کړ چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. مخکې تر دې چې د بحث ملمنه تاسو ته معرفي کړم، اوسې احمد زی راپور لري. دا راپور تر اوسه پورې نه دی چمتو شوی. په دې بحث کې مو شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د چارو شنن کې ته بلنه ورکړې ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پر خبرونه کې را سره دی او صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې ته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. او چا ورسره تر دې دغه خبره وکړه چې دوی په روانه اونۍ کې دا تور پورې کړ چې په افغانستان کې تر اتیا ډیری پروژې تکنی شوې دي او یا د دوی لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې په دغه پروژو کې کارونه یا پروژې یا مرستندوی هڅو کې چې دا مرستندوی هڅې سم شي او دوی په دې برخه کې مخته لاړ شي. خو وروسته طالبانو په دې ارتباط لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو په خوا طالبانو دغه موضوع رد کړی ولا چې دوی له داسې مشکلاتو سره مخامخ دي او یا دوی د مرستندوی چارو په کارونو کې لاسوهنه کوي. را به شم بحث ته راپور مو لا هم نه دی چمتو. اخلي کړوخیل څه فکر کوي چې دغه تور چې او چای په دوی باندې پوری کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر واخلم یعنی څه؟
سلام نو تر نو اټو ته معلوم ده دا کابل د نګرانی ته ځکه چې د بخوان یا د شرونه هم دا مثلا مترو چې ګویا طالبان په د کومکونو په ویش کې لاس وهنه کوي، حتی یو فیصدی په اسلام یو لاس فیصدی په خپل اخلي چې وایي چې زموږ جنګیالي هم مستحق دي او دوی ارمن خلک دي. بلداسي مثلا دوی په لستونه کې ګوتی وهي چې چاته بد ورکړي شو چاته بد ورنکړي شي ځکه چې دوی هدا ځلې کوشش کړی وو چې هغه کسان چې په پاپا خانه اداره سره کار کوي خو څه په امنیتي سکتور کې حتی هغه کلی یو اعتماد هم چې شاته پاتې دي نه غواړي چې هغوی ته د مرسته ورسیږي. دریم داسې دوی په شدت په معنی معمانت وکړه چې میرمنې یا ښځینه سازمانونه مثلا یا ښځینه کارمندانې په توضیح د کومکونو کې دوی رول ولوبوي. دا ټول مسئله د دې داسې راټولوو چې طالبان که وغواړي که ونه غواړي په دې مسله کې لاسوهنه کوي او بیا هغه نه چې دوی نشي کولی چې خپله خلکو ته مثلا دغه کومکونه ورسوي یا ورته مهیا کړي یا کارونه ورته پیدا کړي، مګر هغه مرسته چې له بهر نه راځي په هغه کې لاسوهنه کوي چې د دې پایله به منفي وي د ولس باندې او همدارنګه د
مننه د پایلو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات به په ټولنه باندې سوي او په اړمنو کسانو به خصوصا څرنګوي. صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتونکو هم را سره دی. سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وچا ولې دغه تور پوری کوي؟ البته په تیرو درو کلونو کې نه، تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل، خو نن سبا یو څه جدي دي. حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي. سیدی صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو درنې مېلمنه او محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسائل نه اول وو او نه اخر دي. دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي، چې متاسفانه نه دي شوی. څه معنی؟ کله چې موږ ټول په یو اواز غکو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده، هم اخلاقی هم قانونی او هم د یو سلسله اصول پر بنیاد باندې چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې ده، د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او مرستې ورسول شي او دا وجیبه باید ادا کړی شي. دا هغه مبدئي شی دی چې په باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق ولري چې توافق ولري. دومه خبر، آیا د دې مرستې رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي، باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي؟ په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي؟ سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنې په تمام شفافیت سره د طالب د دفاکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي. آیا تاسو مونږه پرې دی چې دا مرستې ملت ته ورسو او که تاسو پکې مداخله کوئ؟ که په پرانسیپي لحاظ باندې دا ومنل شو چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې دا مرستې ورسوي، د دفاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع دی که مشروع نه دی، د دې په مقابل
کې سیدی صاحب دغه خبره چې دا مرسته به څوک رسوي په خو هم، یعنی تقریبا شاوخوا څلور بشکلونو را پدې خو په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي، مصارف زیاتیږي، نو بنا ان ډېر پیسې په باندې مصرفیږي چې دوی خپل کارکونکو ته ورکوي. که دغه اړخته توجه وکړو، په کار نه ده چې افغانان دا مرسته ورسوي؟
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس کاله یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کار کولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو. دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاري دی که کاري نه دی، د ملل متحد سازمان د مرستو 2% په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي، دا نه د افغانستان مسله نه ده. خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي، تا خو زه په رسمیت نه پیژنم. نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړ کړو، مونږ باید په جریان کې اوسو، مونږ باید خبر اوسو. تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پتا یې څه؟ زه سل روپۍ مې راوړې دي، د دې سل روپیو نه شپېته په جیب کې ږدم، څلوېښتې مصرفوم. ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته وایي چې او دنیا او خلکو، دغه خلک چې وایي چې افغانستان ته مصرف رسوي
عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده، له دوی به واورو. احمدزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرستې چې وچا انتقاد کړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي، که ستاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي؟ یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته، تاسو دیدونکو او ریدونکو ته، هم در از میلمنو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت کیږي دا خبرې غوړو چې د مرستو په ویش کې مشکلات سنځي دي په خاني رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله. نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوارډینیشن یا مهنګي نشته دو پتو د وچا په منځ کې. همدار از خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضی خلک وی چې هغه کوشش کوي چې خپل ګټه باندې دا شاید تمام کیو، یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دغه وکی چې افغانستان کې متاسفانه دی دا کلتور ده، او دا کلتور ښه کلتور نه ده، باید دین موږ لاس ځان لري وساتو. او بل دا چې کله هم سروي په وخت کې هم د اوچاو د اسلامي امارت منځ کې اما هنګي ډیره ضعیفه کمزوره ښکاري.
احمد صاحب تاسو په اما هنګي ټینګار وکړ، نو دا اما هنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې اوچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګری ملتونه هم عمل ته دی او مرستې رسوي، نو دا اما هنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلانینګ په انټیګریشن کې ده، یعنی پلانونه سره یو ځای شوی نه دي. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنۍ مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنۍ مرستې مستقلې ادارې پلانونه بیل دي، د سرې میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلانینګ، یعنی موږ سه پلانینګ انټیګریشن ورته وایو، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او بیل جوړوي، او په نتیجه کې هم هنګي لبای نه ځي او داسې مشکلات سوزی راځي.
مننه اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ په خو چې کله تاسو په پارلمان کې وي، په هغه وخت کې هم افغانستان سره بشری مرستې کېدې، کله ناکله به شکایتونه و چې دا مرستې سمې نه رسی، خو په دومره موارد نه و لکه اوس چې دي. په هغه وخت کې هم مشکل د هماهنګي و، آیا دغه همژغي په اسانۍ سره نشي حل کېدی؟
زه فکر کوم ستونزې د پخوا او اوس ډېر فرق لري. پخوا مثلا حکومت د بینالمللي ټولنې سره په پوره همغږي کې و، کومکونه یې غوښتل، همکاریان یې کولې، اسناد یا ارقام یې ور په لاس ورکول، یعنې تبادله د معلوماتو مه او غوښتنه هم کېدله، او حکومت حداځنې کوشش کوو چې مثلا د مرستندوی ادارو رضایت وساتي. اما به دې شک په هر اداره کې داسې کسان وو چې کېدی شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلود یا ناوړه ګټې اخیستي، ځینې ډېر مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په مرستندوی ادارو فشار راوړي چې لس فیصد خدماتمند به په اختیار کې راکړي، زه توضیح کوم، د لسنو کې به دی خلکو ته ورکړي، د لسنو کې به دی خلکو ته نه ورکړي. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمنی د ول سره نه درلودل، او نه خاص خلک له کومکونه یا له برست نه محروم اول. دا یو لوی توپیر ته موږ نه شو کولای چې پخوا وو او اوس. یعنی هلته کېدای شي کوم والی مثلا کوم یو خاص نفر درلوده، یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تا کاروبار کې چې په توزیع کې همکاري وای کی، یا مثلا په دغه کلی کې مازه سوز زیاتره دي که تاسو هم دې تمرسته وکړي. اما په دې شکل چې اوس کیږي
په دې شکل باندې کله هم دا
او مننه سیدی سپ څه فکر کوي چې دا دریاتیا پروژې چې ځندېدلې دي د امدې مداخله په عمل لکه څنګه چې وچا وای کسام دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتی ډول ځندېدلې دي د حل لار څه ده ځکه چې دا خو عام ولس متاثر کیش
د حل لار کار اهل کار ته سپارل دي د حل لار په دې ده چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو د هل لار دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږي شي همغږي یعنی څه نیمه تور کړ شي نیمزه واخلم همغږي په دې معنی چې ما مال چې زنړیواله ټولنه تسلیموم ویشم خلکو ته د تا په اشاره ویشم دا همغږي تعریف وشي دا درسته دا یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې دی یو ده زنړیواله ټولنه راځم خلکو ته دوا او دارو وړم ته می امنیت ساتي کنه ساتي والسلام یا یې ساتي یا یې نه ساتي دریمه خبره نشته دې دریمه خبر کې ما سره همغږي کا ما سره تنظیم کا زما د سره میاشته چې کاره زه تا نه منم تم پرسمت نه پېژندلې ملل متحد پرسمت نه پېژندلې ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم ډیر نړۍ ته مطبوعات لري میډیا لري می جهان لري او خلکو دا خلک چې راځي چې وایي چې زه $1,000 راوړم اتیا زره خپل او خور والسلام نور دې څه د لاس نه کیږي او نه باید معنی ایجاد کړي دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی او دا ساده تعریف اول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم ته څوګي زه د خطا پرسمت نه پېژنم نړی دې پرسمت نه پېژني زه ما سره په تقسیم کې چې سره مې اشه څونه ورکې تی ورکوا ته خپل کار کوا زه خود تاسو سره کوم هم غګین لرم بل څه زما امنیت ساتي کنه نه ساتم خلاص ختم ساتم دا چې دې څو چاته ورکوم د کې د تا کار نشته
خو سیدی صاحب وبخشي همدغه مرستي چرزي همدغه مرستي دغه بانکونو لاله راځي چې هغه طالبانو سره دي همدغه مرستي په هغه ځای کې تقسیمیش دي سي دغه سیمو چارواکي همدغه طالبان دي نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې نړیوال دغه مرستي کوي دوی باید له طالبانو سره هم همجغي رامنځ تکړي
د تفاهم لار د رابطې لار داغه نو سو استفاده د خپل رسمیت پیژندل د پاره د خطا کړي د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی په دې مرحله کې کچیرته غواړي چې د طالب حاکمیت پر رسمیت وو پیژندل شي وی پیژنې د کتابل باس دی تر اوسه بوله لا نه شوې دا چې طالب په حق پر رسمیت پیژندل شوی که په نه حق لا تر اوسه نه دا جدا بحث دی امان نه دی پیژندل شوی چې نه دی پیژندل شوی دا ولې طالب په کې مداخله وکړي ته د لار شه اول د پر رسمیت پیژندل رسمي کا بیا راځه زما سره په تقسیم باندې وګیږه غیر د اغه نه ته د سیمه د پکتو تو پک په لاس کاسیه ماته می امنیت ساتي چې د داخل کو تمرستي ورسم دای چې څنګه راځو ما دا څه پیږم دا زما کار دی
بله ما نه سیدی صاحب احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې حل لار څه ده
زه فکر کوم چې حل لار دا د چې خپل ملل متحد او د دې اسلامي امارات چارواکي سره کینی او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستون جدي د خپل منځ حل کی خلکو ته د نقص زره نه رسي خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي غربت به حد کچ پور رسیدلې ده خلک ډیر حالت بد نو په داس حالت کې باید د ضرورت سواندي څخه کار واخی او د خپل په منځ کې کوم اختلافات او مشکلات دي دا خپل زر تر زره حل کی او منځ کې خامخنګی راوړي او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي او په ګډه د کار سره وکي په خنیت سره او په صحیح توګه د مرستیا ورا صحیح نو مهمه دلسوزي ده باید د دلسوزي د دوړ په منځ کې باید راشي او په دې خلکو ملت باندې رحم وکي
مننه احمد زید صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي رادیو په منځني صفه د شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو دا ده چې لاړمنو افغانانو سره څنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمیر بے وسلو کسانو چې ازادي رادیو ته پیغامونه ثبت کړي دي دا پیغامونه سراور
د سم مرسته چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نور کول کیږي دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې ورته کاری فرصتونه برابر شي کارخانه دی ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او خپل لاس او تناک فوایسته مندې یو 50 روپۍ کوټه وی سی او د مفته پیسې ډېر خینه تمامېږي.
غلام احمد احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلای پوسټ او د لوی کاري اسپسیمه کې چورور د دبليو پی د خواکه مسروي کې په شفاف ډول مطلق نه دورور ګردان دیوالی ده یا واسطه بازی ده خوار او غریب سړی ته ولاکه شي لا رسیش.
زه د مرجه ولسوالۍ سره خبرې کوم تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وي خوار او غریب را وشي ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وي هغه مخته ورته راولي نور خوار او غریب خبر لانه دي کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دي نه رسیدلي دي هغه چول سوالي توارسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډېر مهم و چې دا وړاندیز درلو چې باید افغانانو ته د کار زمينه برابر شي. اغلی کړوخیل په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډیره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجې باندې شون کاو دا یو لوی ستونزه ده چې افغانان ته ډیر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړه کله کله متاسفانه هغه د کله نمائندګان هم خیانت کوي هغه خپلوانو ته د کومکونه رسي طالبان لاسونه برسېره او همدارنګه چې څو نخزو نمائندګي نشته نه په اساس نمائنده چې دالس جوړ کې او نه په پیسې توزیع کوننده دي کومه کونو به هم نیمګړتیاوي. امه له ټول مهم همدارنګه چې واقعا په فرانسان کې انکشافي کارونه باید شروع شي ترڅو پر خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دی همدارنګه چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوې دي. دوی سختريزه پالیسی معنی دي کې چې د دنیا د دې اجازه ولري د خپل او د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې د سرمایه گذاري مکه یا کومه کونه مکه سره د بشري براسو ته اجازه شوې ده. نو او کچېره دنیا په دغه فرغ باندې ورسي کې او افغان ولس هم دې ته قوي یا د تخایي وکي چې مثلا دغه کومه کونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه ځین انکشافي برنامه په لار واچول سي خلکو لپاره یا د کار زمينه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شي یو کال پورې او کلیسي په دې باندې گزاره وکي ولا چې د څو میاشي اما هر میاشت لپاره کومه کم نه رسیږي هم دې خاطر ده چې په فرانسان کې خوازوکي ډیره زیاته شوه د هغه کسان تقریبا د 30 میلیونه نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي او غیبه یو لقاحتی سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده. امیدوارم چې بین ملل ټولنه همدارنګه افغان دل لپاره کار وکړي.
اغلی کړوخیل روانه ونی تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ سره وکتل. دغه موضوع هلته یاد نه شو چې د بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسی.
زه ته پیګم هغه کوروب کې چې مثلا زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرستې سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یادونه وشول ځکه چې کېدای شي یو څه د کسانو غوښتنه وکړي چې مرستې باید ودرول شي. ما ویل چې نه ته نه باید درې کې نه بلکې باید ته دوام ورکړي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنکي.
او وبخښه نو شاغلي بنټ سو ویل تاسو ته
خاغلی بنت خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري او همدارنګه په اخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دوی نه دعوت کړی چې تاسو باید راشي افغانان سره وګوري او موږ سره خپل نظریات مشورې شریک کړي.
نو بیا به هغه هغوی سره دا خبرې کوي، اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه ده.
مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي، یو شمیر کسان د دې له خاطر چې له طالبانو سره مخالف دي او غواړي چې د دوی رژیم کمزور شي، نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید لاړمنو کسانو سره مرستې ونیشي، ځکه چې د دغو پیسو خصوصا د ځینو ماسو پیسې چې بانک ته انتقالیږي په بانک یو موده پاتې شي او لږه کې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه دوی ته رسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړي تیاره لغوه کړي. دا همغه اول ورځ نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما باندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړ شي چې د مفت خورې نه ووزي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لن مهاله. بیا هم هغه چې په امور باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایت دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرسته په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرسته د طالبانو په شمول د طالبانو افراد تر سوال د یو افغان په توګه د مرسته چې کیږي، د اعتراضونه چې مخکې و شو، دا ټول په دې بر حق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک د مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باور منم چې د مرستو چې چاته رسیږي دا مستحق نه دی. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او د مرستو باید ورسیږي. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا زب درته تنظیموم په ګډه به تسلیم شو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجاد دی. اما په هیڅ صورت باید مرستو ته لري.
مننه احمد صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې د امرس باید افغانانو سره وشي، او مخکې اغلی کړو خیل ویل چې ریچارډ بنټ سره هم دا موضوع مطرح کړی چې افغانانو سره باید مرستې دوام وکړي، ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به ملي اصول هم دا دي چې کله هم د بشريت موضوع را په مختصي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جدا وي، هیڅ وخت سره ګډې نشي. که طالبان او حکومت دلته دا هر څه کوي، د کوم د افغانستان خلکو کومه غنه ده او ګناه نه ده، او که او چا څه کوم کارونه کوي یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی، طالبان په ډېر اعتراضونه لري، هغه کوي. هغه کوم د طالبان و د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته، او افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلی دي او وسم کړیږي. نو په کار ده چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پورا غور وکړي او دوی سره داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لازمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلای، او دوی وایي چې موږ حاکم یو، حاکمیت لرو، نو موږ هزار شې دي، موږ سره پوره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو دې اقدام پیوکي، خو دا سې اقدامات نه کوي چې موږ مرستې بندې شي. لکه دریا ته پروژې شته چې دا وری وګړي چې بندې دي، دا غړې ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په دې زمن کې دا بل ملي کومکونه چې کوم راځي د دادې ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې د څو خلکو ته قرضې ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشر ویلي اعلان وکړ چې خلکو ته قرضې ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید د خپل مرستې واړوي انکشافي ته، ورو ورو بل غربت کچرا کته سی او خلکو سره وامه
مننه مننه احمد صاحب دا دوه خبرې چې واړه پورن افغانانو ته ورکی او یو بل وړاندیز دا هم د ځین کسانو کې چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپل پښو ودرې جو خپل کارونه مختیوسی مختر دي چې په دوه موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکو د اوچا راپور له حسین احمد صاحب خور
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28مه په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبان مداخله د اگست په پرتله یو دیرش په سلو کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه شپږ فیصد ډیره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولې خوشنطي ورسره کړی، مرستې ګرځولې، د بشیر مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکونکو څخه د پټو معلوماتو وختانه کړي، د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلی چې د مرستو چاري مخته یوسي. په ختی سبزه کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکي چې د موضوع د اساسیت تل عمل نه غوښتل نومي افشاشي ازادي راډیو ته وویل.
ګوره مثلا د دبليو پی د ته کوم کارتونه راشي مونږ ته واضح معلومه ده، مثلا زر کارت راشي نو د سوشل خوښه د سید امر بالمعروف هغه ته کوي د محتسبین او تور کوي او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارت اوزي یو بسته ول سواري چې درې لکه نه کوستري نو شپږ سو کارت ورته هیڅ کفایتونه نور مشکلات هم شته د نور مو سره
د طالبانو وینز بلا مجید په دیاړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب نه کړ خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مراسو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تمه لري؟
موږ د حکومت نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرې دی چې د غریبو خلکو ته یو خیر ورسیږي، دې خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او د غریب خلک په نخښه کې او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
پوستون جډیر دی خدای افغانستان د خلکو د تقریبا 70% خلکو تکیه پام دی بشری مرستو ده او غوښتنه می ده چې په بخرنایو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستي ورسی
او چا ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمد سی راپور ماوریده اوس کراشم امغه سوالونو ته امغه وړاندیزونو ته احمدی صاحب ویل چې د یوناما خبرته اشاره وکړه چې افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیات شي. اغلی کړوخیل په دې دوه برخو کې کستاسو نظر واخله، ما یې ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه بله
پیز دکړه مګم دا مهمه ده چې خپل ان خصوصا خزینه او مستحقین سره دوسر واقعا باید کار وشي چې دی په کومه لاره کولای شي چې ماسه خود کفایت ورسیږي که دوی ځینې ټریننګونه ته ضرورت لري، که ځینې دوی خپل تولیدات او ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی بازار قرضه اخیستلو ته ضرورت لري، نو دا مربوط ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړینه مندر پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري، قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخلت کې کم شي، او معلومات د هر کار د پرمختګ لپاره دوی ځینې ټریننګو ته حتما ضرورت لري که په بخش د تجارت او سرمایه ګذاري کې وي تر څو پر دوی وکړه شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، که تاسو نظر واخلم د امدغو حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناسه هڅې شوې دي په تیرو 22 کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوې دي چې څنګه د اصل موچی وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوې دي چې څنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوې دي چې څنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژې د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم د دفاکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم د هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پی باندې کیناستل شي بحث په باندې وشي او هغه سي چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لا يموت پروژه چې د پاتان څنګه یو نه پر د حالت مخمسې نه وزي او څنګه دا حالت د خپل په خود د ردل پر د هغه پروژې دي چې ډیر حساس برخوردونو ته اړتیا لري دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي او یو سلسله بانکونو ته د امتیازات نه ورکول چې په سکتوري خصوصي کې څنګه داشي دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساس برخوردونو ته اړتیا لري کومنګ یو جانب د قضیه وویل او بل بونو ویل دا موږ نه شړیږي په دې خاطر باندې دلته په دې لاند بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو شتمې پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایواتیزیشن شي او خلکو ته دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري اما چې لاندې کوم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجاد او مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او درغه دغه مشکلات ایجاد کول یا په یو کلمه باندې چې موږ کې دا شی نشته او ځنه تاقي مارته چې موولې خلق سترګې لري وګل لري قضاوت لري هر هغه څوک چې دروغ وایي هغه خپل ځان ته ویني په دې خاطر باندې اینی قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل چې په رسمیت پیژندل شویم کنه او زمينه سازي کول د دې چې د ملت مرست تر لاسه کی په دې مرستو کې کا د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصہ جدا نشي د هغه کورنۍ د هغه کلی حصہ جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسي
معنی نه
دي خاطر باندې داسې یو سلسله میکانیزمونه په اړه ول پکار دي چې نو طالبان پکې د مداخله داسې ترسیم و نشي کړی چې هغه خپل
مخونه تور مانه نه مانه احمد صاحب مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو د خبره تایید کړ چې وړه پورونه افغانانو ته ورکړل شي لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې مثلا یو اس 8 پتیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمن نن شي ودی چې تیرو سباندې درو کلونو کې یو لړ پروژې د سي جوړ کړي دي البته یو لړ د سي پروژې جوړ کړي دي مثلا سنادي دیوالونه جوړ کړي دي په دې برخه کې د آسیا پر مختیای بانک هم مرسته کړې ده د سویډن ماسیا مرسته کړې ده مثلا د خور سیستم ورته سم کړې ده ځکه چې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلور افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
د مزما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسله کیز د کرو یو اداره د انسټیټیوټ ته چې تقریبا پرون ما په راپور لید چې اوسلو یو درس شاخي لري په ټولو هغه کې هغه مسلکی زده کړو خدمات وړاندې کوي دا باید وستول د حکومت چوکاټ کې دا باید حکومت او سکتور تم زمينه مساعده کې یو تم جوازونه ورکي شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د متخنیکی زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي دا مساحبه د حکومت لې نه سره وستل شي بلکې نور کمپنۍ ته هم جوازونه ورکړي شي چې ترڅو نور خلک هم راشي او دا مسلکی زده کړو درس تدریس ورکړي دومره خبره د پورونو ده د وړو پورونو ده دا د یوناما ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده یو ښه لاره ده او دې ته باید وسات ورکړي شي دې کې باید کار وکړي شي دې کې بانکونه موږ تاسو ډیر لرو هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري ډیپوزټونه لري خلکو پیسې جمع کړي دا هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور په ورکړي شي قرضي ورکړي شي دا پروسه باید فراخ شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت د افغانستان بانک مالیه وزارت یو ګډه یو یوناما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي او دا کمیشن او کمیټې دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو خاص ستراتیژي وجود تراول چې وکولی شي دا له پورو صحافه راخسي او خلکو ته پورونه ورکړی شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچنی تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود تراشي او غربت کچا راکت شي.
مننه احمد صاحب. اغلی کروخی
یو ملاحظه
مهرباني
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت تکرار شي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کړو خل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیره مرسته کوي هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې په اروپا کې په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي هغه افغانستان ته هر کال 2 میلیارډ ډالر د جنو راپورونو لمخې افغانستان ته استوي چې ډیر دقیق ارقام لا هم روشانه ندي خو د 2 او 3 میلیارډ ډالر ترمنځ هدي عقل ویل کیږي دغه مرستې هم منظم نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکم ستاسو وړاندیز به څه وي څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظم شي چې یو څه مؤثره تمام شي؟
خب دغه خواغه شخصي مرسته دي چې خلک خپل کورنۍ یا کسان چې د یو سره په ارتباط کې د مرسته استوي او دا همیشه د یو ځانګړی نوم هم په مالي صلاحاتو کې چې اوس مادیات وتلی دی نو دا په د جمهوریت وخت کې مرسته اوس مرسته چې هغوی خپله کورنۍ ته او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري ځکه چې د افغانستان په اوایدو کې باندې حساب کیږي ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغو مرستو لارونه چلیږي نو معلومدار دا ثابته نه دی د جګې وټیټې کیږي او دا ځینې کورنۍ په همدغو پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه نه رسیږي همدغه د خپلوانو کومکونو له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کیږي او دا زه فکر کوم چې که دغه که نن درویس میلیونه پورته کسان په بهرني کومکونو ته اړتیا لري باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دی چې د سپتن ژوند یې
ښه دی
په خپله عیب باندې چلیږي
باقي همدغه څو کسان
مرسته باندې
پام دې برخه کې زما اصل سوال ده سیو ک یو هغه تراشم مثلا په نړۍ کې یو لږ وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستې ورسی هغه هند چې په تیر وکال کې شاوخوا 130 میلیارډ ډالر هند ته له بهر ورغلی دي او دا مرستې په مختلفو برخو کې لګیدلې دي چې د ځینو اقتصادي کارپوهانو په وینا دغه مرستې د دې سبب شوې دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ 5م اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبیعي خبره ده چې دا لري، لیکن زه فرضاً یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبانو په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم د تورت حادثه کړې و، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته 15 کسانو ته کار پیدا کړی و، په ځای د دې چې هغه هر میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د یوې ماسې لپاره کېده، په ځای د دې چې له یوې کورنۍ سره مرسته وکړي له وو کورنیو سره مرستې کولې. یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې پاره کې ګوره که تاسو د هند مثال ورته ځکه په هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته دی، امنیت خوندي دی، خلک سرمایه گذاری کوي او د هغوی په اصطلاح مالي توانمندي ډېره زیاته ده نو هغوی بېرته په خپل ملک کې سرمایه گذاري کوي، د خپله سرمایه گذاري په ایجاد په اصطلاح شغل کېږي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي، تولیدات کېږي او مارکیټ پیدا کېږي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کېږي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا که افغانان څنګه وکړي چې هلته سرمایه گذاري وکړي؟ ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاري موجود نه ده. الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاسو لري چې مثلا که څنګه دوی کولی سي ایجاد د شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پرې کار تولید شي او واقعا هم باید داسې وشي، اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ورته متوجه اوسېږي دغه اړتیا ورته دوی توجه نه ده کړې. دوی به هغه قانوني سرمایه ګذاري باید دومره واضح وایي چې نور به چاته پسته هغه ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک پرې باندې مطمئن نه دي که زه چېرې د سرمایه ګذاري کوم په دې لپاره هغه ضمانت چې داسې بس هم په دې کې به لاس نه اچول کېږي یا دا به له بینه نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسان په همدغه باندې هغه کوي بس پنه کوي چې هغه اړمند اړوند کسان ته یو اندازه د میاسي پیسې لګي تر څو پورې یو ملګری پیدا کی او لولګي د وښ غوړل سي. نو دا دوه متفاوت حالتونه دي چې سیاسي ثبات نشته، پرسمه پیژندل شوی نه دي، قوانین موجود نه، نو ځکه سرمایه گذاری نه کیږي. او معلومدار کې چې سرمایه گذاری وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه سي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور کا زمينه د کار برابر کی. په دنیا کې زیاتره نه کار هم د خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه گذاران تولیدوي.
مانانه هغه لیکړو خید د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرسو، او هغه دا چې څنګه کېدشت چې لاړمن او افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي، منسجم شي، او د خلکو شکایتونه ک بيخي رافقیشنه تر یو حد پورې راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي رادیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه تر لاسه کړی وی چې خلک د مرستو له بهیر شکایت لري. احمد زیس ک چرته تاسو کڅام جنو وړاندیزونه ته مو د خبرونه په ترڅ کې اشاره وکړي، خو ک چرته تاسو وړاندیزو کې کوم ګامونه باید واخلل شي چې دغه مرستي منظم او منسجم شي، طالبان څو کی او نړیوال څو؟
خدیر دغه مخ کې چې په کړوخیل سه په تفسیر وکړه، هغه ته موږ په اقتصادي اصطلاح کې ریمیتنس یعنی هغه خارج کې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم واغه رول نه لري. موږ د دې لپاره بل اصطلاح لرو، هغه موږ وایي فارن ډایرکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه گذاری لپاره چې پیسې راځي هغه د سید په شک کې نشته چې 3 میلیارډ ډالر او پوری زموږ ریمیتنس راځي، واغه د روزمره کارو لپاره راځي. بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته چی ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم د شي خاص رول نه لري. فارن ډایرکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیمه سرمایه گذاری مهمه دي چې په غوونه کار وشي. دوم دا ده چې د دغه مرستو د خط تنظیم لپاره باید ضروری ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات اړوند ادارې دا باید ټول کینی او عامګي وجود تراولي. او دی لپاره خدا ده چې پکې مشرتابه خلک چې لکه بلا برادر خوند او د نور چې صلاحیت لري، هغه خلک باید پدې کې را دخیل شي، دوی سره یو ځای کار وشي، او پدې خلکو باندې زړه بد کی. او ضروری ده چې دا شی د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي، چې اړیو خپل سیاسي اهداف پر مخ بیایي، دا باید لبین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي، او په هغه امهنګي سره د کومکونو مرستي د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د یو بل سره د یو د امهنګي یو پروسه سره وړلو سره.
یعنی تاسو احمد صاحب، یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده؟
بل بل و
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغه ماسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزن کوندو ته مرستي ورسي، یا کورنیو ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغه ته مرستي ورسي. اما بل ورته طالبان له دې سره مخالفت کوي، نو څنګه به دوی سره نتیجې ته رسي؟
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واخی، په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروا نه ده. حتی د رسول الله سلام په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستې ده، نو دا خو کومکونه دي عمرست رسول دي، دا کوم مشکل نشته. طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کی، صحیح ده حجاب دې کوي، اما کوم حجاب چې حکومتستان نور بس خزو ته باید لاره مساعده کی او زمينه ورته جوړه شي، او په دې خزو باید په دې شانو کې دخیلی وي تر څو کول شي کندو سرندو سره کومک وشي. یو مردانه خو بلډ شي باندې وکړ وکي، لکه کونډه ورنده په بیچاره شو کی، او بس کور کې په ناستي کور کې پرته یی باندې امکانات نسته وسره نو اما حوال ولوبږي او فقر سره مخامخ کیږي. نو اسلامي امارات باید لدې شان نو لاس واخلي او د خزي پریدي چې په جاب په مراتبولو سره وکول شي په دغه ادارو کې کار وکړي.
احمد صاحب د 2023 کال په روسیو کې چې په جنوم ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو، لاغه روس دغه شکایتونه ډیر زیات شول، نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وجده موده تیر شوی ده، لا هم دا مشکل نه دی حل شوی. بیا هم زله تاسو دا پوښتنه کوم، بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې ترڅو اسلامي امارات خپل هغه پالیسی تغیر نکړي دا مشکل نه حل کیږي. پالیسی باید د خزو په حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي. دا چې کوم اسلام داوه کوي خو د قران مجید ز خپل مطالعه کوم او زی ترجمه کوم، د قران مجید د خزو د حقوقو په اړه کې ډیر لسایتونه هم لیدلي، انا ډیر لسایتونه. او کچری بیا د اسلامي امارت د اسلام داوه کوي نو بس باید په دغه آیتونو باندې عمل وکړي. دا پرې دي چې پلاني عالم د شویلې پلاني عالم د شویلې پلاني عالم د شویلې نه، قرآن مستا په کې واضح ده د خزو حقوق سره په مغه دی عمل وکړي مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدی صاحب ډاکټرا کړې ده، لدوی به واورو سیدی صاحب ستاسو نظر.
مننه، اجازه راکړئ یو څو نقاط ته تلګرافي تمرکز وکړم. یو سیاسی مذاکره ده، بل مناظره ده، سیاسی به اصطلاح دینی مناظره ده. من په سیاسی مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې دي. طالب په څه شي چې باور لري تغییر دي کې ولې تغییر کې فتوا یې هم نشي ده. زما سپارش طالب ته دا دی چې هیڅ شی مه تغییروه، مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې، ته دی اول مشروعیت واخله بیا مې پرېدا د تمام مکاتب ته ده. داسې باید سوال مطرح شي. طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتی ورته ویلي دي ځان دې نه ګناګاري، خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډوډ کړ. سکتور شخصي زه چاته پیسې لګم هغه څنګه مسله پوي دا به څنګه تنظیم شي، یو توسیه دی یاره که داسې دی وکړو که به داسې دی وکړي، اما نور تنظیمېدل نشي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه ته پلو خوري که هغه ته سکتور جوړي. مطمئنا دا ښه تجربه دی چې عام شي، چې وروره یو شپږ دانې کراچي واخله خلکو ته په لاس کې ورکړه، په لاندې په باندې جوړه کې په قندې پښمک په باندې جوړ کې او هغه په باندې خرڅ کې دوام در دا یو سلسله سپارښونه کېدلای شي. اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. اما که چې درنې خروخل خرو ویلې دلته زد یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان سه په خسړی دی او د خدای نه لاریږي او خدای د نور هم ورته کامیاب لري. زه د شته ضرورت نه لرم، زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار خراب اچېدلې ده که خراب را پچېدلې ده چې نن می وہی کنه وہی زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی چې دا نه دی معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر سرک، ټلیفون، تلګراف، امنیت، ټاکس، مالیه د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم، هر هغه حاکمیتونه سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوي دولت کې تاجر نه دی. د طالبانو په حکومت کې داسې تمایلات شته چې دولت خپل تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي، لا مالک مال دي، دا د خصوصي سکتور کار دي. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراستراکچر برابر کړي چې متأسفانه د طالب په حکومت کې په دې مورد کې داسې خلاوي دي چې سړی ورته کینی لست ورته واشي ډیر غدي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتداري خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب دا خو ډیر شاندي، لیکن کچرته بیرته غو سوال تراشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصولو سره سم کتا سو لطفا توضیح ورکړئ.
مناظره شو نو مناظره شو چې هغه وي دا سیدی او زه هم دا سیدی دا نو کنه نو چې لاسکالو کې فیصله کوي کښل کوي. زه دا سوال نه مطرح کوم، زه ورته وایم چې ته څوک یې چې زما په لور تطبیقې، ته مشروع نه یې. ته چې مشروع شوې راځه د مشروعیت د لپاره کار وکړې بیا تطبیق.
خو بیا دلته سوال داده، همدغه سوال هم وبخشي، همدغه سوال به همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنی په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه و نه اخیستل شو. سبانه شو
که چیرته غواړو د دې ټولنې د جنگ نه راوځو، قانونیت تر ابتلار شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب د خپل شهیدانو ته توهین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلوده دغه نه تیر شي، نه دي تیریږي. د مکتب د شپږم بسم په بوانی باندې، اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري، زه متفاوت نرم، دا متفاوت لري. دا د هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې د مشروع شي. دا غو بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیواله ټولنه تر سوال شم د منطقه و نه دیته چې ته څوګه چې زما لور مکتب ته نه بریده. زه خو وایم چې وطول علم درجات برتری د علم د علم الادم اسماء كلها او یوصل صلی نور برتری ګانې شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې خزه شارواله وا چې خزه د بیسلا اولاد تربیه کړي د خزه د لمن نه انبیا میراث تر رسیدلی دا هغه شیان دي چې دې کې منطق نه دی پکاره هغه وخت چې غشه او لیندا علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقصد فرض د کمپیوټر دا زما برداشت دی اما کته بل برداشت لري چې والله علوم خو مباح دي نو دا خو ته خو ځان مشروع کوي مباح ګره
مانه نه سیدی صاحب
سوال نه دي چې جنگ چا شروع کړي جنگ هغه چا شروع کړي دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلی مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
کوي
انفراستراکچر نه جوړي او دا غو نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډیر دقیق شکل باندې سره قیچی کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو
مننه اغلی کړو خیل د خبرونه څو دقیقې پاتې دي ستاسو وړاندیزونه به څه وي څنګه کېدای شي چې دغه کومي بشري مرستې چې لافغانانو سره نړیوال کوي د تریوبري د پوره مستحق کسانو ته ورسي په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي او په دې برخه کې به مو ماسو نړیوالو ته څه وي
خا اول خو غواړم چې امازي سپته ورته ما چې دا ریمیتنس تاسو نو متور کړ درسته ده دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د قدرت خرید پورته بي کې چې پیسې و نه لري هڅه تولیدات وي او پیسې نه وي نه د څنګه څوک واخلي نو دا ډېر مهم رول لري یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ وړاندیز چې دا اول خو هغه افغانان چې په کاغذ سیاسي فعالین کې مدني فعالین دي باید سره همغږي شي افغانستان باید پرینه دی چې لا نور بشری بحران تولر شه او دنیا د سید مسائل یا اندېښنو یا دینی واک په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کې او یا قطع کې چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګي او دې هغه قیمت باید ورنه کې او باید موږ دا کار وکړو یو موضوع دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشرانو کې مذهبي مشرانو امیدوارم چې دوی د طالبانو سره بد خبري وکړي ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي دومره قراردادونه ورکوي ماده د استخراجوي نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکړي یا د نورو جنگیالانو ته ورکړي ول د خوارو غریب پیسې چې مثلا به بهرانيان راځي کومک کوي چې دوی له ولګي نه وشوري هغه شي همدارنګ ما ساده باید دغه منطقي په پیسې د کلی مشانو ملکان دوسر خبري وکي چې باید غوي طالبان سره خبري وکي چې مداخله کوي وسر ودی ودی وای کله رقم مداخله راوونی دا کومه کنه قطه کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قطه سو نو دا بلاره چې د خلکو مثلا واخن نشي خورلای نو مطمئنه چې خلک دې ته به ارکیږي چې به لار سي مسولینه د منطقي سره خبري وکي او همدارنګه مشان سره بد خبري وسی کغه عبد الغنی برادر دی کغه سره جګی نه قانی دی کملا یعقوب دی ک نور هغه کسان چې لګزر متفاوت فکر کوي همدارنګه کغه متقیم دا کسان په دې باندې تصمیم باندې ورسی ګوډه وزیر ته باندې واقعا نگران سي نو دوی سره بد خبري سي او به ملي ټولنه باندې شمول دي نه چا باندې سره خبري وکي کدا لاس وهنه باندې نشه دا په کومکونو پر اتاک او په تمزه باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسي ځکه چې افغانستان نور ولګاو څنګه دسي نور نه ست عمل ولای او فکر کوم دا کچره واقعا بشری بحران دوام پیدا کوي دا قحطی خاطرزي او دا په فکر کوم یو ستر نوري بيبي چې بیا به طالبان نشي کنټرول
فکر نکوي هغه لکه خل خصوصا په دغه شرایطو کې چې جامع را روان دي او په جمع کې د ضرورت هم په زیاتې دودي
کاملا ځکه چې خو هم دا اوس مغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړو هغه کومکونه نه دی لا پوره کړی نو خو کدا رقم دغه گزارشونه زیات شي او غوړي لپاره وړي ښه بهانه کیږي نو ځکه ما وویل چې هغه څوک چې د باندې بعد ډیر په قوي دات خایو وکړي چې د کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګرای او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاس وهنه باندې تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسی
مننه احمد صاحب وخت کم پاتې دی په لاندو کلو سن ستاسو نظر واخلم څه باید وشي که څام یو ډول تکرار دی خو په لاندو
ما خبره بیا زه تکراروم چې باید هم هنګیوسی اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارا چارواکي په ملت باندې زړه کوي خلک د خراب دي وزیر زوځت خري خراب ده او دوی په زړه سوزي سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجه تراولي پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک سره د کومکونه سره مهنګي او د کومکونه
پر
زړه خلکو ته ورس
مننه سیدی صاحب په یو جمله کې تقریبا 100 وړاندې سپڅوي
ما اخرنی بحث وانه ولید ما ژوندۍ تلیفون تلیفون درلوده په هر صورت
بله یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسي
کار اهلی کار ته اوس پاره شي د طالبان حکومت مداخله ونه کی نړیواله ټولنه باید دی او داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستي خلکو ته ورسي چې د طالبان مداخله پکې نه وي
مانانه مننه سیدی صاحب لطاسو مننه کوم احمد زید صاحب لطاسو منندویم او اغلی کڑخی لطاسو سخام ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته زحمت چې بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل